احمد شیبدیم د ازادي راډیو په خبرونه کې مو هر کله کوم د خبرونه په دوام په کابل کې خبريالو وبښل شو او د خبريالانو ټولنو یو ځل بیا اندیشنه څرګنده کړه.
سر کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده.
د پاکستان د پولیسو یو چارواکی زموږ خبريال ته د منظور پښتین د احتمالي خوشی کېدو خبر ورکړ.
غالباً ټکي استعمال کو هغه په څرګنده نه ویل چې کوشش یې لري.
د غزنی د قرباغ ولسوالي محاصره ماته شوی خو خلک خپل کورونو ته نشي ورتلای.
ځکه لارې باغونه د تګ راتګ لارې دا خود مینو فرق.
تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم دا ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې افغانستان کې جګړه تیزه کړې ده. په کندهار کې وسلوالو یوه ښځینه پولیسه وژلې. بیلابیلو فعالانو د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني چارواکو د تازه څرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې ویجاړونکي هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او بینی تویولو ته یې دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي. په اعلامیه کې د کوم پاکستاني چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشي په وینا په ویلامه کې ویلی وو په کار د افغانستان کې دننه او له دغه هیواد بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار اوسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پیل او د تلپاتې سولې لپاره عملي پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل راز چې کاري موده یې په ختمېدو ده تېره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ډاډ ورکړ چې افغانستان د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې 68 هیوادونو او 230 سازمانونو د جنیف په کانفرنس کې تر 2040 میلادي کال پورې له افغانستان سره د څه باندې 13 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. خو له افغانستان سره د مالی مرستو د دوام لپاره د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. 215 اتل قلو اردو ادعا کوي چې په زابل او کندهار کې 13 وسلوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل سوي. دغه قلو اردو وایي 15 وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجی ولسوالۍ کې په مځکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د 215 اتل قلو اردو مرستیال بیان جګړن صادق عیسا وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په شولی کوټ او پنجوایي ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دغه عملیاتونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر ووژل سو او 15 تنه ټپیان سو. په دې عملیاتو کې د دښمن یو اندازه انفجاري مواد، مهمات او اسلحې هم تخریب سوي دي. زموږ عملیات د کندهار ولایت د پنجوایي، شولیکوت، مایوند، خاکریز ولسوالۍ په اړوند سیمو کې روان دي.
د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په کندهار کې ناپیژاندو وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د زاکرې په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل سوې ده.
وسلوال تر هرګرو زموږ یوه تکړه سرباز پولیسه چې پنجوایي ولسوالۍ کې دنده مخته وړله وشته او په شهادت ورسوله.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. په کندهار کې یوازې په روژې میاشت کې د هدفې وژنو 9 پیښې ثبت شوي دي. بلخوا چارواکي وایي نن سهار وسلوالو په ډنډ ولسوالۍ کې د ډنډ ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان عبدالله یو ورور په ډزو وژلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کرک انفو سره په مرکه کې ویلي دا غوړه غنی چې د لوب ډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کارته د ومر کړی د زیاته کړي کارتیاو حاضر دی د مرستيال لوب ډل مشر په توګه خپل دندې ته د ومر کړی د افغانستان کرکټ بورډ تیر دوشنبه ویل چې راشد خان به د شله اوران نړیوال مسابقو د لوب ډل مشر د مرستيال په توګه خپل دندې ته د ومر کوي کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د یو ورځنیو او ټیسټ لوب لپاره حشمت الله شهیدی د لوب ډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستيال په توګه اعلان کړل په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلو فعالانو او سیاستوالو د منظور پښتین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نن سهار پولیسو نیولی دی د غورځنګ غړي وایي منظور پښتین چې کله نن وختي د جانخیلو پر لټ روان و په کوهاټ کې پولیسو ونیو تر دې مخکې منظور احمد پښتین د تیر میلادي کال د جنوري پر 28مه د پېښور په تحقیق کې ل خپلو شپږو ملګرو سره نیول سوی و خو د ډیرا اسماعیل خان یوې محکمې د تیر کال د فبروري میاشتې پر 8مه نوموړی د غداري له توره سپین اعلان کړی و ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل چې پولیس په ګزمه وتلی و چې پرون ناوخته ورباندې حمله وسوه د پاکستانی طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی د پولیسو یوه چارواکي ویلې د قاتلانو په موندلو پسې پلټنې پیل سوي دي نن سهار د سربیا د چاچاک ښار د مهماتو په یوه فابریکه کې څو چاودنې وسوي په پیښه کې لا د چا د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکول سوی چاودنو د فابریکې په شاوخوا کې د څو کورونو شیشې ماتې کړې دي د چاچاک ښاروال میلون تودروویچ رسنوی ته ویلي له فابریکې نږدې 60 کارګران ایستل سوي دي د پیښې علت لا روښانه نه دی او په ملګرو ملتونو کې د ایډز پر وړاندې د مبارزې د پروګرام مشر وی په احتیاط دې ته خوشبینه ده HIV وایرس چې د ایډز ناروغي سبب کیږي تر 2013 میلادي کال پورې په بشپړ ډول مهارېدای سي د یو ان ایډز پروګرام مشر ویني بیان یې مرویلي ادارې په نړۍ کې له دولتونو غواړي پر هغو نابرابریو تمرکز وکړي چې خلک له روغتیایي خدماتو محروموي هغې زیاته کړې که پر مشخصو ډلو چې له خطر سره مخامخ دي تمرکز وسي ایډز ناروغي به په 9 کلونو کې ختمه سي
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولې شي د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي چې په کابل کې د آریانا تلویزیون ویانده او د خبرونو چلوونکې مینا خیری چې پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوې وه نن وفات شوه د پروان 1414 یعنی 1414 لمریز کال کې لومړنۍ ښځینه خبریاله ده چې وشل کیږي له کابله راپور لرو
د اریانا ټلویزیون ویان د خبرونو چلوونکی مینا خیری چې 13 ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوې و نن یې د کابل په یو روغتون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړه راپورونه وایي چې په دې پیخه کې د غلی مینا مور هم وجل شوی او یو خوري سخت ټپي شوی دا پیخه 13 ورځ د کابل خار د شپږمې حوضې اړوند د چرقلا په سیمه کې رامنځته شوه د افغانستان د خبریالانو دفاع کمیټه وایي دغه وجل شوی خبریاله په یو ټونس ډوله موټر کې له دفتره د کور پر لور روانه و چې د مقناطیسي ماین چاودنه پرې وشوه د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل دوی د خبریالانو د فزیکی امنیت په اړه سخت اندیښمن دي
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د پخوا په څیر د ژورنالیستانو د فزیکی امنیت پر اړه باندې سخت اندیښمن ده متاسفانه چې په دې وطن کې هیڅ خوندین دي خو بیا هم څه کال د رسنیو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي نه ډک کال ده او د ژورنالیستانو سر او مال خوندي او محفوظ نه دي
که څه هم امنیتي بنسټونو د دغه پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو ښاغلی هاشمي وایي چې د دوی د معلوماتو پر بنسټ چې دا یوه هدفي حمله و چې له امله یې د اریانا ټلویزیون د خبرونو ویانده او د خبرونو چلوونکي مینا خیری وژل شوه د کابل امنی قومندانې 13 ورځ ویلي و چې په یاد چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي آریانا ټلویزیون تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې ادارې زیات شمیر کارکوونکو د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د اغلی خیری مړینه تایید کړي دا پر روان 1414 کال کې لومړنۍ خزینه خبریاله ده چې په کابل کې په یو چاودنه کې وژل کیږي. لدی وړاندې د تیر 1399 مریض کال د کب یاهود په 22مه په جلال آباد ښار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون درې خزینه کارکونکي د نامعلوم وسلوالو په برید کې وژل شوي وي. لدی وړاندې د همدې ټلویزیون یو بل ویاند ملاله میوان په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې وژل شو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي چې په تیر 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دي او اتیا نور د فزیکی او حرفوي تاوتریخوالي سره مخ شوی. د اریانا ټلویزیون پر ویان دي د تیر ورځې 14 مسولیت چا نه دی منلی، خو افغان حکومت په خبریالانو د حملو مسؤلین وسلوال طالبان بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې بار بار په دغه ډول حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
داریانا تلویزیون ویانده مینا خیری چې پرون په یو چاودنه کې په کابل کې ټپي شوې و نن وفات شوه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. توماس نیکلسون ویلي د سولې مذاکرې باید اساسي بحثونو ته داخلي شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي نیکلسون په حواله ویلي د روانې جګړې زیات زیان ملکیانو ته اوړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روانې جګړې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن جمعه په یوه اعلامیه کې د توماس نیکلسن په وینا ویلي په دسل کې چې بهرني ځواکونه په وتو دي، اروپایي ټولنه په افغانستان کې د پاتې کېدو هوډ لري او له افغانانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویلي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره اړتیا ده چې د سولې پروسه پرمختګ وکړي او جګړې پای ته ورسیږي. ښاغلي نیکلسن تیر اونۍ اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویلي وو له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله سوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. د زیاته کړې وه اداره هڅه کوي ځان له نویو بدلونونو سره عیار او په یوه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کله چې امریکایي ځواکونه د طالبانو او واشنګټن د موافقې له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه په بشپړ ډول ونوتل، د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې مذاکرې ټاکنې سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اپریل میاشتې پر 14مه اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د اپریل له لومړۍ د سپتمبر میاشتې 23مې له افغانستانه ووځي. تر دې اعلان وروسته د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د کوچنی اختر پر مهال یو ور سره غونډه کړې وه. د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د تیر 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې بین الافغاني مذاکرې پیل کړې، خو دواړه لوري له میاشتو میاشتو مذاکرو وروسته هم پر اوربند نه دي سلا سوي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ پیښې سوي چې تر ټولو خونړۍ د لوګر په مرکز پل عالم کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه خونړۍ حملې وې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د سید الشهدا له پیښې د بچ پاتې سو زده کوونکو په ګډون له شوزو او نجونو سره خپلې لومړنۍ کتنې پیل کړې دي. د اعلامیې له مخې نیکلسن ویلي په افغانستان کې له عمده ګواښونو سره سره د افغانانو قوي هوډ حیران کړی دی. د زیاته کړې له افغانانو سره په زیاتو کتنو او بحثونو کې ورته دا څرګنده سوې چې افغانان د خپل هیواد جوړولو ته لا هم هوډمن دي. د اعلامیې په حواله ښاغلي نیکلسن له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو افغان چارواکو سره په خپلو کتنو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د اروپایي ټولنې پر نقش هم خبرې کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی د قرباغ ولسوالی بې ځای شوي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د دوی په سیمه کې ماینونه پاک کړي څو دوی خپلو مینو ته ستانه شي. د سیمې له اوسیدونکو په وینا د روژې په پیل کې وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالی محاصره کړه. د شاوخوا کلیو اوسیدونکو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستل. په وروستیو ورځو کې امنیتي ځواکونو د سیمې له طالبانو تصفیه کړې، خو ماینونه په خپل ځای پاتې دي. اسمت څاروان د سیمې له یوه مدني فعال جاوید افغان سره مرکه کړې او لومړی د بې ځایه شویو د وضعیت په اړه معلومات ترې غوښتي.
تقریبا څه کم دوه میاشتې د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا محاصره. درې ورځې له مخه د ولسوالۍ او بازار انګار بازار ولسوالی لولقین وژغورل سو البته کماندوز واخونه ورسیدل شاوخه کلی وس هم خالی دی د مسوخیل ابراهیم خیل او د لایق میدانک او د کلبی دغه کلی نټول خلک ستانه شوی د ماجرات مجبور سید البته خلک بیست خپل سیمو ته نه ستلای زکلاری سیمی باغونه د تاګ را تاګ لاری دا ټول په ماینو فرش هلته کوم تیم تر اوسه نه در رسیدلی یا ماینونه خونسا او د خلکو په مخ لاری پاک ترڅو خلک هغه عادي ژوند تر بستر او
تاسو اوس غوښتنه له چا ده د ماین پاکۍ له خپلواکو ادارو له دولت له چا هم غوښتنه ده چې ماینونه پاکي
له مرکزي دولت نه هم غواړو چې ترڅو مرستندوی ادارې دې توه حسوي کله چې سیمه خلکو سره همکار دي دې ته هواد کوي چې هغه سیمه تولاسي خصوصا د ماین پاکۍ تیمونه ترڅو د تګ راتګ لارې خلاصې کړي د خلکو په مخ باندې البته کورونا رنګ دي البته د خلکو وسایل د کورو پاتہ دي حتی البته حیوانات دا پاتہ دي څوک د لوی مرکزي دي تلف سوي دي نو هلته اوس کې سیمه خلک څوک ځني کې پاتہ دي څوک کابل سماجه خپل سیمه ته نشي تلای نو له مرکزي دولت څخه هم غواړو لمر سندوی ادارې نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو سیمه ته ولاسي د خلکو ستونزې حل شي البته خلکو تر دې څخه درسنه دو لار هواره
ایا له دغه خلکو سره چې بے ځای شوی دي تر اوسه پرې چا مرسته کړې ده
په بل په غزنی کې تقریبا 300 کورنۍ چې دولت ثقافت یو سیمه ده د ماجرو لپاره خالقه البته پروژه کې تقریبا دې شپږ تو اوس کې دل ادي توان په اندازې مرسته سره وکړه نغدي مرسته یې سره وکړه د پوشاک او پاکرای مرسته سره وکړه نو دولت دې مرسته سره کړی خو ټول ته مجموع کې نه درسي
څه فکر کوي طالبان خو وسله د غوسیمو بیرته په شاشوي دي دوی بل هغه مؤسسو سره چې ماینونه پاکوي دي ماینونو د ځای په شودلو کې مرسته وکي
فکر نه کوم چې دوی د مرسته سره وکړي لکه کوم سیمو دوی طالبان په شاشوي دي البته دولت د بازار شاوخه یعنی د بازار ما وای د دکانو شاته البته دولت هغه سیمه دي دولت تصرف کړي دولت کولای شي موږ سره تماس ورسوي دوی سره همکاري وکړي او هغه سیمه لمه نه پاک
آیا د خلکو کورونا د دې جګړې لکبل زیانمن شوی دی او کنه او د غرس بازار څومره زیان لیدل
بازار تقریبا 40% بازار رنګ ده حتی 50% د قانون یو بل پر سوي دي او انو ناراضه دي یعنی جګړې د ګرونو حتما په بازار رنګ 50% سلنه بازار رنګ ده دکانو دروازې خلاصې شوی دي معلوم نه دي چې کومه ځاله ده حتی د وارو تصرف کې دولت هم د اداره دی طالب امر دی ما نه دي څه هغه وایي ما هم نه دي څه بدلته ولسی خلک متضرر شي نو په دې کړه باید یو اقدام تضررست تر څو د رسمي پاکي کې خپل ولس خپل دکانو ته ورسي او خپل دکانو نو ګوري چې ما څومره شي وکړم یو څه
مدني فعال جاوید افغان د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې مخ په زیاتې دن کتاب تاریخوالي په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې ورسوي او 14 ته اندیشنه شوهلې دا سیاله لپاره د دغه سازمان د شزو د برخي مسولې دربار ازادي رډو ته وویل نړیوال ټولنه له افغانستان په وټو ده او شخړې په دې هواد کې په زیاتې دودي تفصيل په دې راپور کې
د کابل په لویدیس کې ورسوي به می 14 او بریدونو په نړیواله کچا اندیښنې راپارولې تازه د بشر حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه لري د اسیا لپاره دغه سازمان د خزو برخې مسولې هیدر بار د جمعې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
We're deeply concerned about the bad country.
موږ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه د هغو بدو خبرونو په اړه چې له افغانستانه له کابل او له ټول هیواد راځي ژور اندېښنه لرو. په حقیقت کې دغه حمله په ځانګړي توګه حضرتو کوم هدف ګرځوي. پر روزنی سپنسټونو زیاتیدونکو حمله دي لکه څو نه وړاندې چې په دشت برچی کې وسوه او دغه راز هغه حمله چې خزي او انجونې هدف ګرځوي. زموږ تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دا داسې محل بهږي چې نړیواله ټولنه له افغانستانه په وتو ده. تاریخواله په زیاتې دوی او د نړیوالې ټولنې په شمول هیڅوک هم دې ته پام نه کوي او لیوالتیا نه لري دا ډېر اندېښمنون کوي وضعیت دی
تازه تیر ورځ د کابل د شپږمې حفظې اړوند د چرقلا او پولیسو خطه په سیمه کې د ملکیانو د سپرلې په دوه خاري ټونس موټرو چاودنې وسوي چې لکبل یې څلور تنو وجلسول او شپږ نور ټپيانسول لا دیوډان د هم په ورته پیښو کې چې په کاستر موټر وسوي لس ملکیان پکې وژل سول او دوه لس نور ټپیان سول. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو زور اخیستی چې له امله یې د ملکیانو مرګ ژوبلې کچه هم لوړه سوې ده. پنځه ورځې وړاندې د کابل په ګاونډ پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلینو په کاستر موټر په شب یمن چاودنه کې د استادانو او محصلینو په ګډون څلور تنه ووژل سول او دولس نور ټپیان سول. دغه شان وخت ناوخت له هلمند او کندهار هم د ملکیانو په موټرو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په صحید الشهدا ښوونځي له خونړۍ موټر بم چاودنې وروسته ولسمشر د جمهور رئیس دویم معاونیت ته د یو هر اړخیزي امنیتي طرحې د چمتو کولو لارښوونه کړې. د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کابل او لویدیز خلک د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او هره ورځ د جمهوریت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي، نو امنیتي بنسټونه مکلف دي چې د دوی ژوند خوندي کړي. د جمهور رئیس دویم معاونیت د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس محمد هدایت ازادي راډیو ته وویل چې له عامو خلکو، دینی عالمانو، د خلکو له استازو او نورو اړوندو بنسټونو سره له سلا مشورې وروسته یې امنیتي طرحه چمتو کړې او تیره ورځ یې جمهور رئیس ته د څېړنو او تایید لپاره استولې ده.
ټولیزه طرحه د جمهوري ریاست او امنیت شورا تر څېړنې لاندې ده. تمه ده چې تحقق پیدا کړي او بشپړ د اجرا وړ
تحقق. محمد هدایت که څه هم د امنیتي محرومیت له امله د طرحې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې دغه طرحه دوه بنسټیزې برخې لري: یو د کابل په لویدیز کې د امنیتي او کشفي بنسټونو ظرفیت لوړول، او دوهم دا چې په امنیت کې نیغ په نیغه خلکو ته ونډه ورکړل شي.
خبر لرو چې پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې سهار نیول شوی وو خوشی شوی دی. په دې اړه په پاکستان کې د مشال راډیو له خبريال ممتاز بنگړ څخاور.
په دې برخه کې زمونږ د کوهات ځنی کوم پولیس چارواکي د خوشی سره خبرې وشولې. دا خو دا چې د پولیس چارواکو وخت مونږ ته صحیح معلومات نه راکول، خو هغه وروسته چې ما کله د ډي اس پی صدر سرکن ورته وایي بشیر داده هغوی سره زما خبرې وشي، نو هغوی الفاظ دا وو چې غالباً ټکی استعمال کړو، هغوی په څرګنده نه ویل چې کوشش شوی دی. چونکه نن په کوهات کې یو داسې پېښه شوې وه چې هغې کې یو شخص مړه شوی وو، په ځمکې په شخړه ډېرې شوې. نو بشیر زاد وویل چې زه په دې پېښه او پلټنو کې بوخت یم، خو غالباً منظور پښتین چې دی هغه کوشش شوی دی نن بیا په دې اړه. ما ته کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی عبدالله ننګیال، د هغوی سره زما خبرې شوې، نو هغه وویل چې هو بالکل هغوی د پولیس خبر تایید کړی ده، او هغه وویل چې تېره شپه چې کوم منظور پښتین سره د ملګرو نیول شوی نو کوهات پولیس چې دی هغه نن خوشې کړی دی.
ستاسو معلومات شته چې اوس خپل منظور پښتین چیرته دی؟
تر اوسه پورې پولیس یا د ضلع کومه انتظامیه ده یا نور د سرکاري چارواکي هغوی دا نه ښایي چې منظور پښتین کوم اړخ چې هغوی خوشې کړو، نو آیا هغه واپس اسلامآباد ته ولېږلو یا چې هغه کوم جنیخیلو ته روانو هغه اړخ ته لاړو.
له منظور پښتین سره یو شمېر نور کسان هم نیول شوي وو، هغوی هم خوشې کړي دي او کنه؟
او بالکل داسې خو لکه څنګه دا وایي چې سرکاري یا دولتي چارواکو خو ته هغوی سره ذکر نه دی کړی، خو دومره ویل کېږي چې هغه د منظور پښتین سره چې کوم ملګري هغه ټولې خوشي کړي دي. خو اوس پورې لکه څنګه مونږ ته سهار نه دی خبر پسې لګیو، نو مونږ سره انتظامیه صحاخه سي مرسته نه کړې شوه چې مونږ ته صحیح معلومات کړې وي. او یو چارواکي دا صرف د هغوی نیول تایید کړي وو، دا هغه هم په دې سطح د هغوی نوم څرګند نه کړو.
بنګر صاحب ډېره مننه. د امریکا حکومت وایي چې خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. په دې ترڅ کې راپورونه وایي چې په افریقا کې د کورونا وبا په سرعت په خپرېدو ده. عصمت سروان راپور لري.
د روغتیا نړیواله اداره یا دبليو ایچ او وایي افریقا ته د کورونا ضد واکسین د لیږلو چارې تقریبا بيخي په ټپه درېدلې، خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې لویه وچه کې د دغه وایرس خپرېده او شته رسیدلې ده. په همدې منځ کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ خپل اضافي واکسین به نورو هیوادونو ته ورکړي. کیرونه یوازې په جنوبی افریقا هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې شپېته زیاتې شوې او دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د جانسن ان جانسن واکسین د تطبیق چارې له ستونزو سره مخامخ دي. دا واکسین یو ډوز ورکول کیږي. د جانسن ان جانسن تر یو میلیون ډوزه ډیر واکسین د جنوبی افریقا د درمل جوړولو په یوه فابریکا کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د درملو او خوړو اداره یې تایید کړي چې دا واکسین خوندي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په دریمه یو پلان اعلان کړ چې پر اساس په دا هیواد خپل کووید 19 واکسین د نړۍ له نورو هیوادونو سره تر ډیره د ملګرو ملتو تر څارنې لاندې د نړیوال کوواکس واکسین پروګرام له لارې شریکوي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د روان جون تر پایه پورې به نورو هیوادونو ته 80 میلیون ډوزه واکسین ورکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په سلو کې 25 تولید شوي واکسینونه زیربه کوي چې په بیړنیو حالاتو کې خپلو متحدانو ته ورکړي. بایدن په داسې حال کې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان وکړ چې په متحدو ایالتونو کې واکسین ته اړتیا خورا کمه شوې ده، ځکه چې د دغه هیواد په سلو کې 3 شپېته بالغانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. چین وایي چې تیره میاشت یې یوازې په 5 ورځو کې 100 میلیون ډوز خپل واکسین ورکړی او اوس د دغه هیواد له 1,400,000,000 وګړو څخه 680 میلیون واکسین شوي دي. د چین د عامې روغتیا چارواکي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې د دغه هیواد په سلو کې 80 وګړي واکسین شي.
ستاسو له پیغامونو
کوم دما پیغام داده چې دا کورونا خو لاختر نمخ کې افغانستان ته راغلی و. دا غم ټول په اختر کې جوړ شو. اوس په هر کور کې 2-3 مریضان دي. بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه. په دې کې سیاسي عامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي. په دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دی وبانه چپ سوای وو. خو دا غوانان چې دي هیڅ شي نه ډاریږي. خو چې بیا چپا کې بیا وی وی ناری وی بس وروره خدای ته بیا زاری کوي. هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي. زه توبه نه باسي غوانان. دغه ما نظر وو.
ما پیغام دا دی دا کنده ولایت د امبس چې راته نشان ازي اره خپل خیر خاله باندې وي چې وسه ته دا خواهش دي چې لا ټول مشران پوه شي راست په ساج نه کوي. خدای تعالی السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا د بشاکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهور ده. خو د دې جایزې ترڅنګ ځینې نورې جایزې هم شته، لکه بوکر جایزه چې هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سرژنې ګټونکي اعلان شو. تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سرژنې نړیواله ادبي جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بوکر ادبي جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شو. د برتانیا د دې مهمې ادبي جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د دې اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس تر څنګ د چیلی، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنگ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه.
دا ناول د یو سینیګالی سرتیری کې سره چې په لومړی نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنگیږي، خو وروسته لدی چې د کوچنوالی یو ملګری د جبهې په لومړی کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونی کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاوند ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په ترنکوټ کې ولایت روغتون ته ورزو، خو دمګړی لاند خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې ویجاړون کې هغه کسان دي چې جګړه یې ګړندۍ او ویني تو یولو ته دوام ورکړی دی. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو په کار د افغانستان کې د ننه او بهر د ویجاړونکو رول ته هوشیار ووسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره زیاتې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده. عادل ریاض دغه څرګندونې تیره شپه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې کړې دي. 215 اتل قول اردو ادا کوي چې په زابل او کندهار کې له پرون راهیسې ډیر شوستوال طالبان په جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو کسانو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوي ستوري راشد خان ویلي د شل اوره نړیوالو مسابقو د لوبډل مشري وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان ویلي چې غوره ګڼي د لوبډل مشري پر ځای د یو لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال سید عالم مسعود وایي دغه غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او ورسره نیول سوي کسان خوش اسول. دغه کسان نن وختي د جاني خيلو پر لاته پر لار د پولیسو لخوا نیول سوي وو. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژلې دي. د پاکستاني طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. نن سهار د سربیا د چاچاک شهر د مهماتو په یو فابریکه کې څو چاودنې سوي دي. په پیښه کې د چا د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی.
په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازان څه وایي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترنکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګراته غزيات سوي دي. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان په کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لړلې یو هم و د شکلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي اخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي اخته دي. دلته یوازې ګلجان نه ده چې ماشومان د ناسناستي په ناروغي اخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نربیبي هم خپل دری ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستې په ناروغۍ اخته دي د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روغتون ته ورسوي. په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د اوارس محلول باید ورته ورکړي. که د اوارس محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویه موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خوست مخه کوو. د خوست مدني فعالانو، ځوانانو او د ولایتي شورا غړیو د وی اعتراضي ناسې په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې په دې ولایت کې په پټه او ښکاره د ځمکو او کورونو د ویش مخه ونیسي. دوی ګواښ وکړ که ژغې وانوریدل شي نو د ارګ مخې ته به ورشي او خپلې دا غوښتنې به وړاندې کړي. په خوست کې د دولتي ځمکو د ویش خبره داسې مهال راپورته کیږي چې افغان ولسمشر واضح کړي چې د دله حکم پرته هیڅوک د دولتي ځمکو د ویش صلاحیت نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکي له ولایتي ادارې غواړي چې د دې ځای ځمکې د کورونو او شخصي موخو په خاطر نه ویشل کیږي. دوی وایي د ځینو معلوماتو له مخې د نمونوي لیسې تر څنګ د آزادۍ مینې په بی ریزرف سیمه کې ځمکه سکیچ شوي او چارواکي یې په پټه په خپلو منځو کې د کورونو د جوړولو لپاره ویشي. فعالانو چې د چهارشنبې ورځې ناوخته یې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې رسنیو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ که چیرې ولایتي مسؤلین غږ وانوري نو دوی به د ارګ مخې ته ورشي او د خوست د ځمکو د تالان پر وړاندې به د مخالفت غږ اوچت کړي. مدنی فعال فریدالله قربان وویل
دغه نمونوي لیسه، کتابتون، د ساینس مرکز او ځینې نورې اړوندو مسایلو ته دوی ځای نه لري. نو ځوانان وپتیلا چې د هغو مفسدو چارواکو او ځینو کړیو چې په پټه یې دغه نمرې ځان ته توضیح کولې مخه یې ونیسو، پر ځای دغه ساحه د خوست نمونوي لیسې ته ډالۍ کو وی نومو او په راتلونکي کې موږ په رسمي ډول هم د دې چارې تعقیب کوو تر مرکزه رسو تر څو د غذای په رسمي ډول هم د نمونوي لیسې برخه شي.
د پوهنتون استاد امیر بهیر موایی د خوست مدني فعالان، ځوانان او اوسیدونکو هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې ځای ځمکه چور او تالان کې او تجارت پکې وکړي.
مونږ دا غدري سلويخت نمبر چې د رئیسانو په نوم پټي توزی کیږي، مونږ دا د نمونوي لیسې ته په دې پسې تړو. مونږ نه غواړو چې زمونږ په خوست کې زمونږ د دولتي ودانیو لپاره ځمکې ونه لرو. د ولسمشر سریح حکم ده چې هیڅ څوک په خوست کې د ده د حکم پرته یواز بسواز مکه نشي ویشلی.
د منګلو د شورا غړي نظامیر منګل وویل که ولایتي مسؤلین د دوی غږ وانه وري نو دا ټول ځوانان به زی د ارګ په مخ کې به دا غوښتنه کوي.
ولی صاحب دی واوري نور ارګانونه دی واوري که دلته وانه وریدل شي دا ټول ځوانان به زی که د ارګ مخې ته وي که د ارګانونه ارګنای محل مخې ته وي دا ټول خو ځوانان به زی هلته به دغه خپله غوښتنه کوي.
د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو په استازوارۍ فضل جان جهش ویل په دې ځای کې مافیا دومره پیاوړې شوي چې هر څه وغواړي هماغه کار کوي.
ځکه اقتصادي دوی په لاس کې دی، پیسې دوی په لاس کې دی،
امکانات دوی پلاس کی دی زنن د خوس په ولسونو باندې په ځوانانو باندې غږ کوم چې د خوس د مکو د خوس د ملکیت نه دفاع وکړي راوځي په نره ودرېږي او خپل خوس وشوري
بل لوري ته ولایتي مسؤلین د خوستیو فعالانو او ځوانانو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی نه یوازې د خاص ستراتیژیک پلان په مقابل کې نمرې نه ویشي بلکې هغه نمرې چې غیر پلاني توزیع شوي هغې لپاره په بدیلو قانوني لارو فکر کوي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
خوست ښار اس ډی اف پلان لري چې د دې پلان تطبیق د خوست ښار ستراتیژیک پراختیا تضمین کوي. زمونږ هڅه دا ده چې د یاد پلان په وړاندې خنډونه له منځه یوسو او هغه څه چې زمونږ د ستراتیژیک پلان په وړاندې خنډ ګرځي هغه نمرې هیڅکله نه توضیح کوو. په دې برخه کې د جلالت ماب جمهور رئیس هدایت موجود دی.
بل لوري ته د خوست مدني فعالانو د اعتراض نږدې یوه ډله نور خلک هم راټول شوي ول او ادعا یې لرله چې دوی په دې ځای کې 40 کاله اوسېدلي او پخوانیو حکومتي مسؤلینو ورته دا سیمه د کورونو د جوړولو لپاره ویشلې ده. خو مسؤلینو د دې خلکو د ادعاو په اړه له څه ویلو ډاډه وکړه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ پترس کې غنو بې ځای شو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شو د ننګونو کیسې کړې دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسولین هم پوښتلی خو راځي په پایل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب بجو زشه پخیر شه اسلام منده ما پازادی رادیو کې خپل आवाज ساتم ورور موږ د ایمن سر کې د ضلع کنریا صاحب د خبريال چې د ازادي رادیو خبريال وو نن په ایمن څوره طریقه ده او بل ورور خبره دی چې مسلمانان در بدل دي ماجر در بدل دي فاران للخان د جلد په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري ته استاد خیرم استاد خاص خدغه ونی تر سره وې چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت څخه نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستې په هیله.
لومړی قدم کې د خپل سلامونه نه کې هلي احترامات د ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هله چې شباب زه وسلام الرحمن ایجریم د هلمند ولایت مرکز د شکرګاه شهر څخه دلته په هلمند کې کوم جوړ کوو. موږ د ماجر حالت ډېر سخت خراب دی. تیر ورځ چې موږ خپل په دا ماجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج یا کال دوی د ماښام لپاره ډوډۍ نه درلوده. دوی په دې کې سخت حالت کې وو. هلته دا ماجر ته هیڅ کار نه ویسته وي. نه د تجاران د خوا د دوی سره مرسته شوې ده نه د حکومت خوا څخه د دوی سره مرسته شوې ده. که موږ دوی په دې کې سخت حالت کې دي نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د لوړو چارواکو پرې ورسېږي تر څو دغه ماجرین ته ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په مینه کې دوی شینې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایل ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړی ملیاتی داش عملیات جرت جره په هلمند کې شروع شي چې پر څه د دې سیمې پاکي چې نو دا دی وکولې چې خپل کورو ته ولاسي.
سلامونه نیکی هری دادا درا دوت رحمان ولی له ننګرهار څخه د پیغام پرې دمه لسمه سره په هیڅ خمې غوښته نه ده. علي از خپل د دې وطن د خاورې غمو خورې خلک در په در شو لغمان کابل نور ولایتونو کې په کندهار کې خلک را کړه سوي دي کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. پلیاز د خدای خاورې نور غم وخوري. بل دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیان ټول چور کړل نو ولې دا وطن کومې خوا ته اخر وړی وسله.
السلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ کارکوونکو او ګرانو همکارانو ته باد د سلامه. دغه د لغمان نه چې کوم خل راغلي دي جګړونه را تښتېدلي دي او که دا څه نه را تښتېدلي دغه لغمانیانو له زما دا هیله ده چې لغمانیان وروڼو تاسو ولې ورسوالین را تښتئ. دغه طالب چې دی اندازما استاد زوی دی اندازما استاد ورور دی ټول ولسوالي راجب شي. دغه لغمان پنځه ولسوالۍ دی ټول ولایت راجب شي. د لغمان کې د طالبانو د داعش مخنیوی وکړي بټ کوټ وګوره کوټ وګوره دا ټول ګوره دا ولوس ودري دی اتر ته دې مده غمنی کوي دا چې تاسو مانی نه کوي تاسو راته ټیبل ته حکومت هم زما خوا دې حکومت فون دی چې ما دار حکومت ته به راځي مرستې ته غواړي خو دا نه داخله ټول ودري دی حکومت سره دې دای سره طالب مخنیه او مخنیه موږ سره سره امن امراغه ټول امراله والسلام په احترام
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه تاسو سره پیغام شریکوم. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې له امله 2000 کورنۍ د شاه سره کډ شوې دي. ان دا چې د دې سره اس ډول مرسته نه ده شوې، یعنې د دولت څخه یو ځان نه خو زموږ یو امدا غوښتنه ده د خصوصا نو بوایو چې زنانه په یو پوړین کې ورون په یو پټی کې راوتل دي. اندای چې پور غیر یو پوراکي توکي ټول پرې شي دي، نو دی ما یې خپل ځان نه راوستل دي، نو دی تر دې راه ده پرې یو